casa. اوریدونکو په دې یو ساعت کې تر شنس آسمان لاندې پروګرام خبریږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر سردار احمد شکیب د خیبر پښتونخوا لالا وزیر امین ګنداپور سره د افغان کډوالو سوداګرۍ او د یو سرطاني ناروغیو د درملنې د روغتون د جوړېدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي، په دې کتنه کې دواړو خواوو پر دوه اړخیزو همکاریو او د سیمې پر ثبات بحث وکړ. وړاندې د ګنداپور په حواله راغلي چې نوموړی غواړي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او باور رامنځته کولو په موخه کابل ته یو پلاوی واستوي. د دغه پلاوی د راتګ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. پاکستان په وروستیو څو اونیو کې د آی سی سی کارت لرونکي افغان کډوال خپلې خاورې بیرته افغانستان ته ایستل یو غواړي. د پی او آر کارت لرونکي کډوال هم اخراج کړي. د طالبانو حکومت د کتابونو د چاپ مالیات معاف کړي دي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو مرستیال مهاجر فراهی نن پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي، د لوی مشر د فرمان له مخې د هغو کتابونو پر چاپ مالیات معاف دي چې په افغانستان کې دننه چاپیږي. فراهی وړاندې ویلي هغه کتابونه چې له بهره واردېږي مالیه به یې 50% راکمه شي. طالبان په افغانستان کې دننه د کتابونو پر چاپ په داسې حال کې مالیه معافوي چې د یو شمېر لیکوالانو او کتابونو پر چاپ او خرڅلاوې بندیز لګولی دی. طالبانو همداراز هغه کتابونه له بازارونو راټول کړي دي چې د دوی په وینا محتوا یې له اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې دي. په اسپانیا کې د غواګانو د ځانګړي دودیز جشن په اووم ورځ د غواګانو د منډو پر مهال شپږ کسان ټپیان شوي دي. دغه دودیز مراسم چې هر کال د جولای په میاشت کې جوړیږي، غواګانې پکې د ښار له کوڅو د نندارې په مخه تیریږي او د غوا د جګړې میدان ته یوړي. د څارویو د حقونو فعالانو پر دغو دودیزو مراسمو نیوکې کړي دي. له 1944 کال راهیسې تر اوسه په دې مراسمو کې 1400 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اسرائیلو نن اعلان وکړ چې د درور ون په نوم خپله نوې ملي سپوږمکۍ د فالکن 9 توغندي سره یو ځای د امریکا له سپیس شرکت څخه فضا ته توغولې ده. د اسرایلو د فضایي صنعت او د بهرنیو چارو وزارت په خبره سپوږمکۍ د فلوریدا د کیپ کاناورال له اډې توغول شوې ده. وړاندې ویل شوي دا سپوږمکۍ چې 200 میلیونه ډالره ارزښت لري، د راتلونکو 15 کلونو لپاره به په فضا کې د اسرایلو لپاره د ارتباطاتو مهمه وسیله وي. سپیس ایکس ویلي سپوږمکۍ د فلوریدا په وخت یوه بجه توغولې. د اسرایلو د فضایي صنعت ادارې دغې سپوږمکۍ توغول د اسرایلو د ټکنالوژۍ د پرمختګ لپاره یو لوی ګام بللی دی.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو پر هغې تګلارې خواشینی وښوده چې دوی تازه د رسنیو او په رسنیو کې د ژوندیو خبرونو په اړه ورکړی دی. په دې تګلاره کې له رسنیو غوښتل شوي چې د سیاسي خبرونو میلمانه مخکې له مخکې له اطلاعات فرهنګ وزارت سره شریک کړي او دغه راز د بحث وړ موضوع. یوناما وایي چې دا پر رسنیو او په رسنیو کې پر سیاسي بحثونو د طالبانو د بندیز یو رسمي ګام دی. دا چې دغه بندیزونه د رسنیو پر ازادۍ څه اغیز لري د یوناما اندېښنې په څه معنا دي؟ که چیرته رسنۍ آزاد نه وي او سیاسي بحثونه آزاد نه وي، اغیز یې څه کېدلی شي؟ په همدې او ورته نورو مسلو په دې شنه آسمان لاندې خپرونه کې خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي په هند کې د آل انډیا خبریاله او رسنیزه فعاله اسما کاکر، بله خبریاله او فعاله مینا اکبری او افغان خبریاله ارزو سادات. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونې ته زنګ را وهئ او د خبرونې پر موضوع له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. له استودیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم، یوه شمیره چې تاسو کولای سئ اړیکه ورته ونیسئ. که د اړیکه وسنه لرئ یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 2012 12 45 01. د واټساپ شمیره هم ده 00 2012 13 11. په دې لچې اړیکه ونیسئ. ورځو د خبرونې میرمنې هم یو په یو بحث سره یو ځایږي. میرمن کاکړ تاسو استودیو سره وصل یاست، ستړي مشي. راځي پیل کې له همدې د بحث پیل کو چې د یوناما اندېښنې په څه معنا دي. یوناما ویلي چې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت تازه تګلارې چې رسنۍ ته لیږلې د طالبانو لخوا پر سیاسي بحثونو باندې د محدودیت لګولو یو رسمي ګام دی. دا اندېښنې په څه معنا دی یوناما؟
سلامونه لودین صاحب تاسو ته،
د
ازادي راډیو ټولو کارکونکو او قدرمنو اوریدونکو ته، دا نوې فرمان چې د طالبانو لخوا د رسنیو په محدودیتونو زیات کړي دي، چې د سیاسي خپرونو یا د ژوندي پروګرامونو میلمانه محتوا او دا ټول په دغه په زړه باید وي، د طالبانو په زړه وي. دا د بیان ازادۍ لپاره یو مستقیم ګواښ دی، ځکه چې دا فرمان رسنۍ هر بوسي چې یوازې د طالبانو لخوا هغه څه چې ویل شوي وي، هغه څه چې تایید شوي وي، هغه خبرې او هغه محتوا خپره کړي. د نیوکو، تحلیل، متوازن نظرونو ځای یوازې یو اړخیز تبلیغات نیسي، ځکه چې دوی نسي کولای چې بل څه خپاره کړي. او دا د زما په نظر چې دا د اساسي انسانی حق تر کولاندې کوي، یعنی د نظر څرګندونې ازادي به نه وي، دا به ټول تر پښو لاندې کېږي او خود سانسوري به کېږي یا ځان سانسوري به کېږي. خبریالان هم د بندیزونو له ویرې د خپل تحلیل پر بنسټ یو موضوع نه شي خپرولی، بلکې هغه څه چې لیکي دغه شی لیکي چې دوی ته محسوس ښکاره شي یا څه چې طالبانو ویلي دي. دا د حقیقت ته د لاسرسي مخه نیسي او د ټولنې فکري ظرفیتونه ټول راکموي. نو کله چې دا شیان راغله، نو خلک نه شي کولای چې متضاد نظرونه واوري یا د یوې پیښې بېلابېل اړخونه درک کړي. هر څه چې وي په هماغه یو خوا به وي. دا د عامه پوهاوي شفافیت او استبرتونی کچم راټیټوي.
مېرمن کاکړ سلامات سي ورسته به په نورو باسونو په نور اړخونو باندې هم تم شو راځي چې د نورو میلمنو د پایل خبرې هم واورو. نور میلمنې هم سټډیو سره وصل شوې دي. فعال او خبري عالم اکبري هم سټډیو سره وصل ده. مېرمن اکبري ستړي مشي، ستاسو په نظر کله چې رسنۍ وي او د بیان ازادي وي او خو برعکس بیا په واقعیت کې رسنۍ آزاد نه وي، رسنۍ ته ویل کیږي چې د سیاسي باستونو میلمانو مو مخکې مخکې مشخصوي، نمونه ټول اطلاعات ورکوي اړوند ادارو ته، اطلاعات فرهنګ وزارت ته یا هم په ولایتونو کې ریاستونو ته، دا په څه معنا دی د خبريالې له نظره؟
سلامونه اونې کې هلي لودین صاحب، تاسو ته او تاسو د دې خبرونه ټول اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. لودین صاحب ډیره ښه پوښتنه، متاسفانه موږ تاسو چې ګورو په دغه د دې څلور کاله کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، خو متاسفانه ورځ تر بلې د دوی دغه محدودیتونه چې کوم دي دا مخ په ډېرې دی. که موږ په هر برخه کې وګورو، بل خصوص په رسنیز برخه کې چې یو رسنۍ د یو ملت غږ ده، د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډېر مهم رول لري. کله چې د بیان پر ازادۍ یا په یو رسنۍ باندې دوی د خپل خوخي محدودیتونه اوربانې تطبیق کړي، دا د دې لامل کیږي چې خلک په حکومت باندې، خلک پر رسنۍ باندې دوی بے باور شي، او همدغه محدودیتونه چې کوم دي د دې لامل کیږي چې خلک ونشي کولای خپل هغه څه چې غواړي دوی ووایي هغه شریک کړي. اوس ګورئ لودین صاحب، کله چې وایي انتقاد نه وي، نقد نه وي، اصلاحات نشي کولای رامنځته شي، نو کله چې د یو حکومت هغه منفي کړنې د ولس سره یا د ملت سره د یو رسنۍ لخوا څخه شریکې نشي، دا شفافیت سازي نشي، نو څنګه به یو ولس په یو حکومت باندې نقد وکړي؟ او دغه نقد که ونشي، نو څنګه به دغه حکومت خپل هغه د ضعف نقطې چې کوم دي، کوم کمښتونه چې کوم دي، دا به دوی څنګه پکې اصلاحات راولي؟ چې دوی نقد نه شي، نو دوی به په همدغه منفي توګه باندې تل مخکې روان وي. تر څو چې نقد نه وي، نه یو انسان جوړیږي، نه یو حکومت جوړیږي. نو دوی باید دغه نقدونه، انتقادونه ومني. او بل دا چې اوس مهال که څنګه چې موږ تاسو ټول ګورو په افغانستان کې دننه پر رسنیو کې پر تحلیلي بحثونو باندې په ډېرې خپرونو کې چې د طالبانو چارواکي یا کسان میلمه کېږي په بېلابېل موضوعاتو باندې بحثونه کوي، دوی مخکې له مخکې و خبریال ته وایي چې تاسو خپلې پوښتنې موږ ته راوښیي، کوم پوښتنې چې د دوی د قناعت وړ دي، وایي دغه د موږ وکړي، دغه نه بغیر تاسو حق نه لري. او له بلې خوا دوی وایي چې تاسو باید موږ ته د سید نقطه او کاروي یا ملا هیبت الله صاحب یا فلانه مشر وزده دا غږ کوم په طالبانو باندې به مکر زه توهین نیت نه لرم. تاسو داسې یو حکومت په ډول باندې راغلی چې هیڅ کړنې مو د درناوي وړ نه دي. شخصا ماته تاسو داسې یو تګلارې غوره کړئ، داسې کارونه ترسره کړئ چې زه د یوې افغانې په حیث باندې تاسو ته هم هغه درناوی چې باید درکړم او هم وکولای شم تاسو افتخار وکړم. کله چې تاسو کړنې دي احترام او دی قدر نه وي، نو موږ په کومه ژبه باندې شفایي احترام تاسو ته وکړو؟ نو زموږ هیله په دوی دا ده چې هیله کوم د هر څه مخه مو نیوله، حداقل د بیان پر ازادۍ باندې تاسو حداقل بندیزونه مه لګوئ، د خلکو په خولو باندې لاس مه نیسئ، پرېږدئ چې خپل خلک دا پرېکړه وکړي چې تاسو سره خپل نظریات شریک کړي، چې تاسو څنګه مخکې لاړ شئ، څنګه مخکې لاړ نه شئ، څه وکړي څه ونه کړي. همدا ملت چې تاسو سره نه وي، تاسو هېڅکله نه شئ کولای چې یو صحیح حکومتداري وکړئ.
کور ودان مینا اکبری راځي چې د ارزو سادات خبرې هم واورو. خبریال ارزو سادات هم بحث سره یو ځای شوی. میرمن سادات ستړي مشي، ستاسو د پایل خبرې څه دي؟ دغه کوم معلومات چې تازه خبره شوی تیرو شاوخوا لس ورځو کې یوناما تازه خبرګون پرې خوردلی دی. یوناما ویلي چې دا د طالبانو لخوا پر سیاسي بحثونو د محدودیت یا هم د بندیز رسمي ګام دی. ستاسو معلومات څه ښیي په افغانستان کې د مهال سیاسي خبرونه چلوونکي یا غرسنۍ چې فعالیت کوي له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. په دې سره اوس باید دا وایم چې لکه څنګه چې اسلامي امارات وخت سره رسیدلی او داسې ځای دی چې هر اړخ کې دوی بندیزونه لګولي دي چې لبعد مرغ ډیر زیات تاثیرات پر رسنۍ او هم درنګ د خزو په حقونو باندې څرګندې راخره دي. او د چې طالبان یا اسلامي امارات تل رسنۍ ته دا ویلي دي چې یعنی تاسو باید هر هغه راپور چې تاسو دا نشروي یا دا خپرېږي مخکې نشر نه باید زموږ سره شریک شي، کوم میلمانه چې تاسو سیاسي خپرونې ته ورسي د دوی ټول مخکې له موږ سره مطرح شي ترڅو چې موږ وشو کولی یعنی تاسو ته اجازه درکړو او تاسو خپله خپرونه مخته بوځئ. نو په ټوله کې که چېرته دا هر څه سانسور شي، خپرونې سانسور شي، ونشي کولی خبرې وکړي، یا هغسې پوښتنې چې د خلکو پوښتنې دي هغه په خپرونې کې مطرح نه شي، له سیاستوالو پوښتنه ونه شي، نو دا ټول د دې لامل کېږي چې د خلکو توجه له تلویزیون کتلو یا له رسنیو سره کمیږي، په دې خاطر چې حقایق نه خپرېږي او د حقایقو اجازه چې نه وي د ټول ملت زړه توریږي. کله چې له رسنیو د ملت زړه تور شو همدارنګ له نورو کارونو بالاخره دوی خپل اعتبار د خلکو په منځ کې له منځه وړي. نو ښه به دا وي چې دوی ازادۍ رسنۍ ته ازادي ورکړي چې دوی وکولی شي هغه پوښتنې چې د خلکو په زړونو کې دي، هغه سوالونه چې خلک لري له سیاستوالو پوښتنه وکړي یا د نړۍ غوږ ته ورسوي هغه په ازاده توګه وشي کولی دوی پوښتنه وکړي. دا چې دا بندیزونه همداسې مخ روانې، نو دا په دې معنا ده چې یوه ورځ به د ټول ملت زړه داسې توري چې هیڅوک به دا حکومت بیا نه غواړي.
بله، کور ودان سلامت اوسئ. ما ډیره هڅه وکړه میلمنو او اوریدونکو چې زه له کابل نه یا د افغانستان له نورو څنډو نه خبریالان پیدا کړم، په ځانګړې توګه د رسنیو د سیاسي خپرونو چلوونکي پیدا کړم. څو ادرسونو سره مې اړیکه ونیوله، هغوی ویل چې خبرې نسي کولی په ډاډه ځکه څارل کیږي، او که چیرته دوی په نننی بحث کې چې د موږ تاسو لرو داسې یو خبر وکړي چې نقد وکړي د طالبانو د حکومت پر دغو تګلارو یا پر نورو شخص په همدې تګلاره باندې، دوی وایي چې ممکن تعقیب شي، وڅارل شي او توقیف شي، ځکه ویره ورسره ونو. متاسفانه له افغانستانه درنه څوک پیدا نه شول چې د بحث کې ګډون وکړي. اوس راځولک دې ته چې د همدغو خبریالانو چې نن نه حاضرېږي له ډاره له ویرې د بحث کې ګډون وکړي، د همدې خبریالانو پر ستونزو باندې لږ زره تمکیږو. حتما موږ تاسو په افغانستان کې ټولو کار کړی دی، عملا مو خبریالي کړې ده، عملا مو په رسنیو کې دننه کار کړی دی. میرمن کاکر، د تاسو دا پوښتنه کوم چې د یوې خبریالې په توګه کله چې تاسو د سیاسي خپرونو یا مثلا د بل ژوندۍ خپرونې چلوونکي یا تاسو حتمن چلوونکي پاتې شوي یې، کله چې د میلمنو په پیدا کېدو کې دومره دو ستونزې وي چې خلک بوخت دي نه حاضرېږي چې رسنۍ ته حاضر شي بحث وکړي، بیا که بحث کوي نو هغه میلمه به تاسو مثلا چک کوي له اطلاعات فرهنګ وزارت سره یا ریاست سره چا یا دغه احمد محمود ستاسو خوښ دی، د نظرونه تاسو ته تایید ور دي که نه؟ نو دغسې یو پروسې نه یا دغسې یو فلټر نه چې دغه د میلمنو پروسه تیریږي یا د سیاسي خپرونو ګډون کوونکو پروسه تیریږي، د یو خبریال په توګه چې په افغانستان کې عملا کار کوي څومره به دا پروسه ستونزمنه وي؟
دا پروسه خو ټول ستونزمنه ده، ځکه کله چې یوه سیاسي خپرونه د طالبانو په زړه سي دا یو جانبه وي، بل څوک نه وي چې نیوکې وکړي. د سیاسي خپرونې خوند یې په همدې دی چې مثلا دوه مخالف نظرونه، دوه کسان یا د تحلیلي پروګرامونه چې دي تحلیل وکړي، دوی ته چې دي د طالبانو وویدېږي یا خبری و نسی کولای، نو آقا تون تو فکر کنم دا یو تبلیغی جنبه نیسی، دا بیخی یو طرف قضاوت کهگی او دا زمون خبریالان رو توی گوی دکارنه، او دوی مجبوره کهگی چی یا رسانه پریدی یا مسلکی جورنالیزم پریدی، دکار مسلکی جورنالیزم زمون رو دخم داده چه غرق و چد کو آقا سه چه ستون زیدی، آقا سه چه واقعیتونه دی آقا خلکو تا وخیو خدا سی چه اپا خلی باندی مور و لگی پری نیدی چه آقا خبری و که نو واقعی حقیقتونه خباره که نو خبریالانو تا خوص وقتی دوی تا دولا ریپاتی دی یادا چه طالبان چه آقا سه وایی چه اما غصی تبلیغی خبرونی خباره که او خل مسلکی تو بسیشتی چه دا دیر زبراون که خبره ده او خبریال د خپل مسلکی تو پریدی دا زمونگ پیساب توره ده دا توره مون چه سوک زمونگ نواخلی ده رقم کیگی یا مجبوره دی چه وطن پریدی زکر دوی که یو تاسو سر خبرو چه آزاریدل نشي دورې په دوی باندې ویره لګولې زه په ارتباط کې هم از خپل په توازن رسنې کې کار کوم موږ ته خبرونه راځي د خبریالان ته په دې ګروپ کې اته نوم خپل تغییر کړای چې یو خبر لیږي دست یو د خطر نه وی لا عادي یو خبر وي دا خو سیاسي بحثونه خو لا په ځای پرېده زه خپل مسج ډیلیټ کې وای ځکه چې موږ ته جنجال جوړوي د دوی حتی د دوی تلیفونونه د دوی شخصي موبایلونه دا لټوي نو دوی تاوان چې ژوند د ستونزو درس دی.
بله، تاسو د مسلکي توب خبره وکړه چې خبريالان مجبور دي چې خپل دند پرېږدي یا که خپل دند مخ ته وړي بیا نو باید هغه له مسلکي توبه تیر شي، ځکه د رسنیو هغه یو معیار دا دی چې رسنۍ باید آزاد وي او د رسنیو دغه د وجود فلسفه هم همدغه ده چې کله چې رسنۍ آزاد نه وي، کله چې په رسنیو کې یو څوک نقد نه کوي، نقد سره بیا مخکې میرمن اکبري مې ویل چې که نقد نه وي بیا نو اصلاح نه رامنځته کیږي. هغه دولتي رسنۍ چې دي هغوی خو همدغه دنده ده چې هغوی باید د دولت کارونه هغه تبلیغي، هغه د دولت کومې پروژې چې دي، کوم کارونه چې دي، کومې سیاسي غونډې چې دي، همدا خصوصي رسنۍ آزاد رسنۍ دي چې دوی هغه د هر څه ټول اړخونه راسپړي، که چیرته د انتقاد ځای وي انتقاد کوي او که چیرته د اصلاح ځای وي د اصلاح خبره کوي. یعنی آزاد رسنۍ او دولتي رسنۍ باید تفاوت سره ولري. اوس تاسو د دې خبره وکړه چې ممکن مسلکیتوب دلته قرباني شي، یعنی ټول رسنۍ به که هغه خصوصي وي که دولتي یوه بڼه ولري، خبرونه به د ټولو یو ډول وي، انتقاد او نقد به پکې نه وي. دا څومره د افغانستان د ژورنالیزم راتلونکي لپاره یا د افغانستان د خبريالانو د راتلونکي مسلکیتوب لپاره څومره ګواښونکي کارونه دي؟
دا خو ټول ته معلومه ده چې دا ډېر ګواښونکي دي، ځکه چې دوی اوس آزادې رسنۍ هم چې دي ټول دوی خپل په غې کې راوستې دي، خپل په چوکات کې راوستې د آزادۍ رسنۍ هم هغه څه چې طالبان غواړي هم هغه څه لیکي او هغه کسان چې کار کوي دوی غږ نه شي چګولی، ځکه دوی یو فامیل هم چلوي، دوی که کار کړي دي څوک نه وکړي په هغو شرایطو کې د افغانستان. او که لکه څنګه چې مسلک وایي چې د خبریالي مسلک هغسي مخکې نسي تلی، نو دا په راتلونکي کې که په دا په همدغه رقم باندې دوام وکړي نو یوازې خپله غودي نه، حتی خپله افغانستان نړیوال حیثیت ته دا ضربه رسوي، یوازې خبریالانو ته نه، ځکه چې نه خبرې پورته کېږي نه هغه څه چې دي هغه څوک ویلی شي. او لکه څنګه چې میرمن اکبري ویلي دا خپله دم دي، خپله طالبانو ته هم ګټه دلري، ځکه چې خلک ناراضه کېږي ورته نه، دوی هغه باور چې په طالب وایي چې دا مثلا موږ دوی لاسته راوړنې بولي هغه باور د دوی په له منځه ځي، ځکه چې پوهېږي چې دا خو هر څه د دوی په لاس دي، د دوی خپل په لاس دي، آزاد بس نه دی. او ډیرې خپل هم د زموږ خبریالانو ته رواني ستونزې پیدا شوي، لکه مخکې مې چې وویلې چې د هغه نه د خبریال نه چې وسله واخلي چې هماغه ژبه یې ده قلم یې دی نو څه پاتې کېږي هغه ته.
بله، کور ودان سلامت اوس میرمن کاکړ. میرمن اکبری، بی رسنیو یا بی آزاد رسنیو یو ټولنه څه ډول تاسو تصور کوئ؟ موږ تاسو په افغانستان کې د دې شاهدان وو چې په شلو کلونو کې د بیان ازادۍ ته کار وشو، رسنۍ وې که څه هم هغه څه چې وې مثلا شاید نه به وې، اما یوې ټولنې ته چې نوې ډیموکراسي تجربه کوي، نوې د بیان ازادي تجربه کوي، رسنۍ یو ډیره ښه وده پکې وکړه. په شلو کلونو کې تقریبا ګڼ شمېر ټلویزیونونه، رسنۍ، راډیوګانې، مجلې رامنځته شوې، اما یو دم د طالبان د حکومت راتګ سره د دغو رسنیو بودیجه کمه سوله، اکثره یې وترل سوې د اقتصادي ستونزو له کبله، اکثرو نورو ته بیا هغه تګلارې چې د طالبانو وي هغه د منلو وړ نه وې، دوی خپل کارونه یا بند کړل یا یې مثلا سانسور لاندې راوستل. اوس له دې سره که دغه سانسورونه ادامه پیدا کوي او فکر کوي چې له رسنۍ نه نور ازادي اخیستل کېږي، البته په افغانستان کې د نننه رسنیو نه، نو بې له آزاد رسنیو یا بې له هغو رسنیو نه چې د خلکو غږ اوچت کړي او هغه اصلي واقعیتونو باندې راوڅرخي، یوه ټولنه څه ډول تصور کوئ تاسو؟
لودین صاحب کسنګ چې په دې باندې موږ او تاسو ټول آگاه یو چې یو رسنۍ د یو حکومت سره د یو حکومت لپاره او د یو ملت لپاره په ټوله کې د یو هیواد لپاره څومره اړینه ده. که یو رسنۍ نوی ملت نشي کولی د یو ښه حکومت فرق وکړي. اوس که زه یو مثال ورکړم، اوسنی حکومت که دوی څومره ښه کارونه کوي، اوس که دوی په رسنیو کې که دا خپروي هم خلک ځکه پرې باوره دي، هغوی په دې فکر کې دي چې طالبان دا هم دروغ وایي. اوس ګوره که موږ دا د سالنګ مثال ورکړو، څه موده مخکې د سالنګ ځینې تصویران خپاره شول په خواره رسنیو کې چې د بېلابېلو معتبر رسنیو هم چې دننه په افغانستان کې دوغو له صفحو څخه هم خپاره شول، خلکو پرې باور نه کوو. بالاخره چې دغه دقیقه منابع سره خلکو اړیکې ونیولې، سالنګ په هماغه تېر حالت کې په هماغه ګډوډۍ کې ده. نو همدغه بې باوري چې کومه ده د رسنیو ده، نو په ملت باندې په ټول افغانستان کې په ټول وګړو باندې ډېر منفي تاثیر کړی ده، چې ځکه چې هر هغه څه چې خپرېږي څوک پرې باور نه کوي. او بل دا چې زموږ په هیواد کې چې هر هغه څه د پیاوړي دي یا د پرمختګ دي، د یو هیواد د پرمختګ لپاره، هغه زموږ د رسنیو څخه نه خپرېږي. او که خپاره هم شي، بې باورتیا پرې زیاته شوې ده، خلک پرې باور نه کوي. او همدارنګه زموږ نوی نسل، زموږ ځوانان، داسې خپرونې به مخکې وي چې د انجونو لخوا څخه، د ځوانانو لخوا څخه، د عامه پوهاوي لپاره خپرېدلې، چې اوس مهال متاسفانه د ښځې غږ دوی ته دا ده چې وایي دا محرم بلل کېږي. باید حداقل حتی د یو راډیو سره اړیکه ونیول شي، څوک خپلې ستونزې مطرح نه کړي، باید د راډیو لخوا څخه ورته معلومات ورنه کړل شي. لکه اوس د ښځو حقونه شول، هیڅ داسې خپرونه اوس مهال په هیڅ ټلویزیون یا په هیڅ راډیو کې دننه په افغانستان کې نشته چې د یوې مېرمنې، د یوې مور، د یوې خور د حقونو پاک لباندې دوی معلومات ورکړي. څه دي زموږ خویندې چې هغه څه ناڅه خپرونو ځینې معلوماتو ته به یې دوی غوږ نیوه، ترې برخمنې کېدلې، د هغه څخه هم دوی بې برخمنې شوې. ګر چې په افغانستان کې که موږ وګورو، ښځې خو بالکل حقونه ټول تر پښو لاندې دي. دغه څه ناڅه معلومات چې دوی د ښوالي لپاره وه، په دې هم بندیز ولګېدو. په ټوله کې که موږ راشو، د هر آر آر څخه متاسفانه چې رسنۍ نه وي، نو یو هیواد نشي کولی پرمختګ وکړي. او زه یو څه غواړم اشاره وکړم لودین صاحب، اوس مهال دننه په رسنیو کې په افغانستان کې خبریال له ځان سره دا پوښتنه کوي، دا فکر کوي که زه اوس حق ولیکم یا هم ژوند وساتم. نو زموږ خبریالان دننه په افغانستان کې متاسفانه د دغه ستونزو سره مخامخ دي. وایي که حق ولیکم، ژوند له لاسه ورکوم، او که حق ونه لیکم، خپل مسلکیتوب له لاسه ورکوم. نو دغه د همدې لامل شوي دي چې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. او موږ او تاسو خو د دې شاهدان یو چې هلته اقتصادي ستونزې شوې، همدارنګه نورې ستونزې شوې. زموږ خبریالان، زموږ هیوادوال ډېر زیات ورسره مخامخ دي. که دوی حق ولیکي، د فزیکي خطرونو سره مخامخ کېږي، دوی ته زنداني کېږي، جسمي تاوتریخوالی ویني، او دوی تختول کېږي، وهل ډبول کېږي، آن دا چې مړی ژوندی ورکېږي. نو متاسفانه په افغانستان کې هم رسنۍ د خطر لاندې ده، هم د رسنۍ کارکونکي د خطر لاندې دي. او په وطن کې، په افغانستان کې، د رسنۍ هغه ارزښت، هغه اهمیت چې کوم وو، هغه بالکل متاسفانه د خطر سره مخامخ ده.
کور ودان میرمن اکبری سلامت اوسه. راځي اوس لږ زره په هلارم تام شوریدونکو ته هم وایي چې کولای سي اوس اړیکه ونیسي، که څه هم دغه خبرونه تر ډیره دی لپاره ده چې د میلمنو نظرونه سره ډیر واورو، خو اوریدونکو هم کولای سي چې خپل نظرونه را سره شریک استودیو سره تماس نیولای سي. میرمن سادات، مخکې مو له میرمن کاکړ او مینا اکبري نه واورېدل چې بې رسنیو یا بې آزادو رسنیو ټولنه داسې ده چې دغه ژورنالیزم پکې قرباني کېږي، یو او بل هغه د رسنیو کومه فلسفه چې ده د هغې هغه هدف او هغه معنا له منځه ځي، رسنۍ همدې لپاره رامنځته شوي دي. آیا فکر کوئ چې دغه محدودیتونه به همداسې دوام کوي او کنه؟ اوس خو د طالبانو سره یو څه د نړیوالو تعاملات هم زیاتېږي. مثلا تازه ګام دا دی چې د روسیې لخوا د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل سو، هلته یې سفیر ومنل شو، او شاید د سفیر باورلیکې هم ولسمشر ومني. په قطر کې تاسو به شاهدان یې چې د همدې میاشتې په لومړیو کې غونډه وشوله، هلته له طالبانو سره د راتلونکو تعاملاتو پر لومړیتوبونو باندې خبرې وشوې. د ښځو حقونه، بشري حقونه، بیان ازادۍ، دغه هغه څه دي چې نړۍ پرې باورمنه ده، خصوصا لویدیځه نړۍ، او د طالبانو حکومت پرې بې باوره دی. که دغه محدودیتونه دوام کوي د طالبانو نړیوال تعامل ته په نړیوال سټیج کې څومره ضربه رسوي، ځکه لا هم افغانستان چې طالبان واکمنی په غاړه لري په ملګرو ملتونو کې څوکۍ نه لري، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې څوکۍ نه لري، په ټولو اروپایي هیوادونو دغه راس په لویدیځو هیوادونو کې لا هم د افغانستان د اوسني حکومت سفیران نشته، قونسلان نشته. دلته د میلیونونو افغانانو چې له افغانستانه بهر دي قونسلي چارو کې د ستونزو سره مخامخ دي. نو دغسې وضعیت څومره د طالبانو په نړیوال سټیج باندې یا د طالبانو په نړیوالو اړیکو باندې اغیز لري؟
ډېره مننه د چې زموږ خور مینات بریان پرې وغږېده، زموږ بله مېلمنه هم نورې خبرې وکړې. زه به ستاسو په ځواب کې دا ووایم چې دا محدودیتونه زه فکر نه کوم چې دا راکم شي، دا به نور هم زیاتېږي. دا هېڅ فایده نه لري چې روسیې افغانستان حکومت په رسمیت وپېژنو یا یې بل هېواد پېژني یا یې بل هېواد پېژني. که چېرته دا هېوادونه زموږ حقونو ته ژمن ول، دوی به هېڅکله په دا ډول چې ښځو ته حق نه ورکول کېږي، همدا فلحال ښځې په رسنیو کې خپل غږ نه شي جګولی، په رسنیو کې پرېږدي چې په عادي توګه هم خپل غږ نه شي جګولی، ځکه دوی دومره له دولت نه ډارېږي که چېرته دوی غږ پورته کړي یا به وخل کېږي یا به ټکول کېږي او یا هم بالکل ورکېږي. او موږ او تاسو شاهدان یو چې همدغسې پېښې زیاتې کېږي، مګر د دولت لخوا ویل کېږي چې موږ په دوی هېڅ غرض نه لرو. دوی د مثلا دوی په اسلامي چوکاټ کې حق لري چې خپل غږ جګ کړي، مګر موږ خو ټول ګورو چې هېڅ وخت دوی نه پرېښودل کېږي چې غږ جګ کړي. پخوا به یو مثلا یو برنامه به وه چې په هغه کې به ښځو کولی شول د ښځو حقونو په هکله خبرې وکړي، یا حداقل یو تفریح خپرونه چې ښځې په کې یو ټوکه ټکاله وکړي، یا نورو ښځو ته چې په کورونو کې دا خپرونې اوري لږ څه ښي تمام شي، لږ د هغوی روحیه ورسره تازه شي. اوس مهال خو اصلا داسې یو شی شتون نه لري. او پاتې دا شوه د محدودیتونو خبره، یعنی په رسنیو دومره محدودیتونه زیات شوي دي چې هغه کوم کس چې په رسنیو کې کار کوي هغه له دې ډاری که زه حقیقت بیان کړم نو زما ځای به یا په زندان کې او یا چې داسې چیرته ځم او چیرته ورکېږم معلوم به دی. د همدې وجې له امله ډیری زموږ د رسنیو کارکوونکي دې ته مجبور شوي چې خپل هیواد پرېږدي او په داسې هیوادونو کې دوی ځای په ځای شي چې هلته اصلا دوی ته سمه پاملرنه نه کېږي. یعنی په دویم هیواد کې که هغه پاکستان وي که ایران وي، موږ ګورو چې څه حال څه بد رفتار کېږي زموږ له دغه افغانانو سره، نه تنها ژورنالستان، نه تنها خبریالان، که نور وګړي هم ځي مسافر کېږي، خو د همدغې وطن د حالاتو له وجې ځي. همدا چې په وطن کې ډېر بد وضعیت دی، اقتصاد څومره ناوړه حالت کې دی، دا بندیزونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، مخصوصا زموږ ښځینه خبریالانې څومره ځورېږي، یا بې دندې شوي یا په کورونو کې ناستې دي، او یا هم ډېر کم معاش باندې کار کوي. هغه هم کار هم چې کوي سل رقمه بندیزونه په دوی لګول کېږي چې مثلا نارینه سره باید تاسو مرکې ونه کوئ، تاسو باید خبرې ورسره ونه کوئ، که خبرې هم کوئ په هغې کې اصلا باید داسې ټوکه ټکاله تاسو ونه کوئ، او یا هم هر مېلمه چې تاسو ورسره بحث کوئ نو باید موږ ته معلومات وسي د هغې د پوښتنو د سوالونو. هر هغه کار چې تاسو رسنیو کې کوئ باید موږ ټول بررسي کړو. که یو په یو حکومت که نقد ونه شي نو هغه حکومت څه پوه شي چې په ما کې کومه کمی او کاستي ده چې زه دا ترسره کړم، یعنی زه دا اصلاح کړم. یعنی هر حکومت وړوکي کار نه نیولې تر لویه کاره پورې موږ ټول دې ته ضرورت لرو چې انتقاد ومنو تر څو په ځان کې اصلاح راولو. او پاتې شوه دا چې دا محدودیتونه به کم شي که زیات شي. زه فکر نه کوم چې دا محدودیتونه دې کم شي. زه د یو افغاني خبریالې په توګه دا وایم چې که هر هېواد زموږ د رسنیو په غم کې وای، زموږ د ښځو په غم کې وای، او زموږ د مظلوم ملت په غم کې وای، اول باید د دوی حقونه ورکړل کېدای. هر هغه رقم چې دوی وعده کړې وه، خپل ژمنې ادا کړې وای، بیا باید دوی په رسمیت پېژندل کېدلی. او کله دې وروسته نور هېوادونه هم په رسمیت پېژني، دا په دې معنا ده چې زموږ مظلوم ولس دوی ته هېڅ ارزښت نه لري، او دا بندیزونه د کمېدو په ځای په ډېرېدو روان دي.
کور ودان سلامت او سي راځي چې لږ زره اوریدونکو ته نوبات ورکو. د اوریدونکو دوه درې نظرونه به هم واورو، بیا به د باس په دوه منیمای کې په حل لار باندې تم کیږو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري.
سلامونه اول تاسو ته، بیا د ټول اوریدونکو ته په دې لږ چې جوړ اوروغ وسي، الله پاک مو خوشاله لري.
کور ودان کوم ځای نه ماړي کني ولې ک خپل نوم را تاخستلې سينوم واخلې را تا کنه وای چې کوم ولایت نه ماړي کني ولې په دې خبرې کول مل منو سره چې د بیان ازادي یا آزاد رسنۍ دی او هواد لپاره خصوصا د افغانستان لپاره څومره مهمه دي. تا تاسو دی و عام افغان په توګه چې وسم دغه داړي کني ولې رادیو سره خبرې کوي او ځان ته د حق ورکوي چې هغه هر څه مو په زړه کې وي هغه راسه وي وایي اب د عام اصلاح باندې خپل زړه رسنۍ سره تش کوي. دا څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې دغسې ادرسونه زیات شي په یو هیواد کې دننه تر څو هر څوک ډاډه زنګ وهي او هغه د خپل زړه خبره په ډاډه زړه رسنیو ته وکړي. ښه، د دې اورېدونکي فکر کوم اړیکه پرې شوله، اړیکه نیولې وه، غوښتل چې نظر ورکړي خو اړیکه پرې شوله. میرمن کاکړ، راځئ لږ ذره په دوهمه نیمایي کې حل لارو باندې تام شو. ستونزې د افغانستان ډېرې دي، اقتصادي ستونزې دي. نن سبا د تر ټولو ګرمه موضوع یا ګرمه ستونزه د افغانستان چې نړیوال هم پرې شاهدان دي او وایي چې دوی ورته اندېښمن دي، هغه د کډوالو راتګ دی. دغه د 3 میلیونه پورې کډوال وایي شاید کال تر اخره پورې افغانستان ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې نه بشري وضعیت حاکم دی په افغانستان کې، بشري ناورین حاکم دی په افغانستان کې، او هغه د مرستو کوم سیستمونه چې دي، کوم موسسې چې دي، هغه خو یو کمی شوي. او بل دغه ده چې اوس حالت کې هغوی هم تر فشار لاندې دي. د طالبانو د حکومت هم بودیجه او د مرستو پروګرامونه دومره پراخ نه دي، ځکه دوی ته د خپلو کارمندانو معاشونه ورلغاړي دي، لوی لوی نور مسؤلیتونه ورلغاړي دي. نو څه کول په کار دي، حل لارې څه دي، آیا داسې څه بنسټونه شته یا داسې څه چینلونه شته چې د طالبانو له چارواکو سره دغه خبرې اترې ادامه پیدا کړي او هغوی ته بالاخره د آزادو رسنیو ارزښتونه ورپه ګوته کړي؟ که څه هم په افغانستان کې دا محل دننه د رسنیو د ملاتړې بنسټونه شته، د خبریالانو ملاتړې بنسټونه شته، وخت نا وخت غونډې هم کوي د فرهنګ وزارت سره یا د طالبانو له نورو چارواکو سره، خو داسې ښکاري چې د دوی غږونه څوک نه اوري.
د وطن دننه چې دی ټولې د فشار لاندې دي، او د دې محدودیتونه د خو ډېر جدي ګواښونه رامنځته کوي. خو باید حل لار ورته ولټوو، او د حل لارې د لټون اوس ورته یو زما په فکر یو اخلاقي، مسلکي او ملي مسؤلیت دی. نو زما په نظر کولای شو چې مثلا د خبریالانو ترمنځ همغږي زیاته سي، همکاري زیاته سي. دا فردي مبارزه هیڅ تاثیر نه لري. د همغږي شبکې او همغږي ټولنې باید یو قوي غږ ورته پورته سي. سره له دې چې اوس ستاسو مخکې وویلې چې روسیې په رسمیت وپېژندل، شاید نور هیوادونه هم قرار په رسمیت وپېژني. نن هم قزاقستان $1 میلیارد پروژه ورسره امضا کړه. خو زما په نظر دغه نړیواله ټولنه که دا هیوادونه دي، دوی هیڅوک د افغانانو په فکر کې نه دي چې په منځ کې څه تېرېږي. یا ملګري ملتونه دا په یوازې په شعار باندې، یوازې په غندلو باندې چې دا بیان ازادي نشته، دا زما په نظر هیڅ ګټه نه لري تر څو چې یو صحیح لاره ورته پیدا نه شي. خو بیا مثلا ځینې نړیوال سازمانونه لکه بی سره د خبریالان چې دي، دوی او دوی نور کولای شي چې د افغان خبریالانو ملاتړ وکړي، او دا نړیوال شریکان چې دي، مثلا دوی که وغواړي، که نړیواله ټولنه یې وغواړي، دا محدودیتونه د دوی نه لیرې کولای شي. خو زه تر اوسه پورې زه په همدغه په فکر کې یم چې دوی ولې دا کار نه کوي. نور بدیلې رسنۍ ورته کولای شي په کار راسي، دغه رسنۍ چې په بهر کې دي، دوی د غودي غږ سي، دغه خبریالانو غږ سي، هغه سي یو خپرونې جوړې سي چې د افغانستان واقعیتونه انعکاس کړي. بله، چاره زما په نظر نه هغه کېږي.
بله، کور ودان سلامت اوسه. تاسو وای چې د طالبان د خبریالانو ترمنځ همغږي د دوی یو همغږي ادرس او دغه راز بدیل رسنۍ، مثلا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې تاسو د توازن په نوم باندې یو رسنۍ رامنځته کړي، څومره چې معلومات لرم د هغه خبریالان دي چې په تبعید کې دی افغانستان د باندې، د دوی دغه رسنۍ رامنځته کړي. که څه هم نن سبا هغه ډیجیټلي رسنۍ چې له بهره چلیږي، مثلا په ټلویزیونونه دي، که یوټیوب چینلونه دي، که مثلا نورې ډیجیټلي رسنۍ دي، اوس افغانستان کې لاسرسی په دې محدود دی چې افغانستان کې د انټرنیټ کیفیت خراب دی، د برېښنا وضعیت خراب دی، او نور اقتصادي ستونزې هم شته. خلک مثلا چمتونه دي چې د انټرنیټ بای ډیر پری کی د لپاره چې رسنۍ تعقیب کوي. هغه رادیو ټلویزیون ورته اسانه وسیلې دي، البته په کارونو کې ټلویزیون او په کلیو کې رادیوګانې هغه هم اوس محدود دي. راځي چې د بدلو رسنیو ارزښت باندې لږ ذره تم شو. میرمن اکبری، تاسو هم په طبیعت کې د افغان خبریالانو له ډلې نه یې، څومره اړتیا د دې ده چې نړیوالې رسنۍ یا هغه رسنۍ چې له افغانستانه د باندې فعالیت وکړی سي، د دو رول څومره مهم دی، خصوصا نن سبا کې چې د افغانستان دننه به مثلا آزاد رسنۍ نه وي، که رسنۍ وي په نوم به آزاد وي، اما هغه میلمانه چې هلته ځي هغوی به له حکومتي فلټر نه تیریږي. دغه خبریالان چې تقریبا سلګونه له افغانستانه وتلي دي، پیګم چې ټول متاسفانه په خو وضعیت کې نه دي، ځکه د ټولو هغه د کډوالۍ کې سونه لا روان دي، اقتصادي عایدم په دې حد کې یا په دې کچه کې نه لري چې دوی وکولی سي ورسنۍ رامنځته کړي. اما که چیرته 50 خبریالان سره لاس یو کی او د ورځې هر یو وکولی شي چې داوطلب یو سات دوه ساعته کار وکړي، نو ټول خبریالان سورسونه لري، منابع لري، دوی کولی سي چې یو څه دغه تشه ډکه کړي. ستاسو له نظره دا چاره څومره امکان لري چې بدلی رسنۍ یا د نړیوالو رسنۍ شمیر زیات شي؟
لو دین چې بیره خپختنه اوس مهال موږ تاسو یې کسنګ چې ګورو د دې بد د دنه په افغانستان کې د آزاد رسنیو بدیل دغه کسان کې د لشي دغه جورنالستان خبريالان چې د هیواد څخه بهر دي، او دوی مثلا په خپل یوټیوب لري، ټوئیټر پانه، فیسبوک پانه، دا خپل د شخصي اکاونټونو لري، نه دوی الته د دقیقو منابعو سره د معلوماتو ترلاسه کولو سره دوی وکولی شي په خپل دغه شخصي سوشل میډیا باندې خبره کړي. څنګه چې اوس موږ تاسو ګورو چې په د ایران څخه د کډوالو ډیر شمیر کسان ګور افغانستان ته روان دي، او همدارنګ څنګه چې دوی په ایران کې د ستونزو سره مخامخ ول، متاسفانه اوس په افغانستان کې هم دي. اوس دا معلومات چې کوم دي، کم کسان چې مثلا مجرد الکان تللی وو په کلونو کلونو په ایران کې وو، او د اسلام قلعه لاري نه د هرات چې دوی افغانستان ته راځي، د طالبانو له خوا څخه دوی ورقې شکول کیږي، هغه توهین کیږي. دا اس کلمه په دنه په افغانستان کې په غرسنوي کې دنه کوم راپور ولیدو، نه د دې پاک له خبرې وکړي، او دې ته ورته نور موضوعات. همدغه آزادې رسنۍ چې کوم د هیواد څخه بهر دي، همدغه خبريالان چې کوم دي ټوئیټر، فیسبوک دا اکاونټونه کاروي، دغه خبريالانو د مشخصه منابعو څخه دغه معلومات خپريږي چې دا یو ډیر ښه بدل کېدل شي. اوس مهال دنه په افغانستان کې چې کوم څه هم کیږي چې هغه د ملت په زیان وي، او دولت داسې کوم کار کړی وي، او هر څه نور موضوعات چې کوم راپیخیږي دنه په افغانستان کې د رسنیو لخوا څخه نه خپریږي. همدا چې اوس بندیزونه په رسنیو باندې دي، د هغه رسنیو څخه چې دنه په افغانستان کې دي، دغه مشکلات یا ستونزې نه خپریږي، هغوی غږ نشي اوچت کولی. همدغه بدیلې رسنۍ چې دغه خبریالان چې راوتي دي، او یا دغه آزادې رسنۍ لکه آزادي راډیو شو، ځینې نور، نو دغه ډیر ښه بدیل ده چې دوی هغه مشخص، دقیق، او هر هغه څه چې هغه پټ معلومات وي د چې هغوی نشي خپرولی، دوی خپروي. نو دا تر ټولو ښه بدیل ده. او زه بیا هم د یوې افغانې په حیث باندې، نه دا چې د خبریال یو ساده افغانه، یو عادي د یو هیواد د یوې غړي په صفت، زه په طالبانو دا غږ کوم چې تاسې یو کال نه، دوه کال نه، درې نه، څلورم کال ده امر ثانی یا نیسم. په څلور کلونو کې هر هغه څه چې تاسو غوښتلې کولای مشوي. تاسو ولې د ښځو شانې، ولې د ښځو د دسي دسي شي، او یا رسنۍ باید دا وکړي دا ونه کړي، یعنی څه؟ تاسو یو حکومت یې، تاسو باید د رسنیو د پیاوړتیا لپاره داسې ګامونه اوچت کړئ چې رسنۍ هم ستاسو سره په افتخار ودرېږي چې موږ دغه یو حکومت لرو، دغه یو دولت لرو، او دغه مثبتې کړنې کوي د هیواد د پیاوړتیا د پرمختګ لپاره. خو متاسفانه په دوی کې دغه ذهنیت نشته، او کشته هم شاید دوی دې ته نه پرېږدي چې دوی عملي کړي. نو دا دوی خپل ستونزه ده. دوی باید په دې باندې خصې غور وکړي چې ستاسو د حکومت خو تېرېدونکی ده، ستاسو د کړنې خو تاریخ لیکي، حداقل د ځان لپاره یو ښه تاریخ پرېږدي، نه دا چې په زرګونو کسان تاسو د جهاد په نوم مړه کړل،
شهیدان مکرل او تاسی اخر دغس یو لټمو ورته پریخو د لپ تاریخ کې چې دوی هغه ټول تلاش مو ورته صفر نه صفر تک نو زما غت په دوی باندې د دوی د کړنی کیس کوم مثبت نتیجه نه بلکې منفی نتیجه ده. د دې پایله هم هیڅ نشي کېدلای.
کور ودان میرمن اکبری راځي چې لګزره ارزو سادات سره هم په دې تام شو چې حلارې څه کېدای شي د دې له نظره. میرمن ساده تاسو لاندې په حلارو باندې تام شي بیا وروستۍ څو دقیقې دې ته ځانګړې کوو چې دغه تګلارو عملي کول او په وړاندې خنډونه څه کېدلای شي بیا به سر باس هم پای ته ورسوو. د بدیلو رسنیو یادونه وشوله. میرمن اکبری هم وویل چې بدیل رسنۍ باید رامنځته شي خو د دې تر څنګ مهم ټکی دا و چې دیوی افغان پتوګه دیوی کلیوال پتوګه پر طالبانو غږ وکړي چې خپل تګلارې بدل کړي ځکه تاریخ دوی ساری او دغه تګلارې چې دوی ځینې رامنځته کړي دي او بیا یې دویم اعلان ته یا امرسانی ته منتظر کړي دغه تګلارې نور دوام د میرمن اکبری په خبره نه دي طالبانو په ګټه دی او نه هم د افغانستان په ګټه دی. ستاسو په ټکو د اوسنی وضعیت د بدلون لپاره خصوصا د بیان ازادۍ باندې کتام شو بدیلې لارې چارې ستاسو نظر څه کېدلی شي تر څو افغانان وکولی شي په ازاده توګه که میندې دي که خویندې دي که ورونه دي که پلرونه دي دوی راشي رسنیو کې خبرې وکړي که رسنیو کې نه حاضرېږي حداقل رسنۍ ته ډاډه ټلیفون وکړي او ووایي چې زه له دغې سیمې نه خبرې کوم د سیمې ستونزه مې دغه ده لکه پخوا چې په تېرو شلو کلونو کې دوی افغانانو په رسنیو کې پراخ حضور درلود. دغسې وضعیت ته د ورګرځېدو لپاره هیلې شته؟
زما نظر په دې موضوع دا دی چې وګورئ موږ او تاسو شاهدان یو چې له پخوا نه زموږ ټول هیوادوال دا وایي چې په افغانستان کې امنیت ډېر ښه شوی. موږ کولی شو په آرام چکر لاړ شو، بیرون لاړ شو، دوستان او خپلوان وګورو، یعنی امنیت لحاظ نه آرامي راغلې. او دا چې مثلا ډېر محدودیت پر رسنیو لګول شوی همدارنګه د ښځو په کار کولو باندې که چېرته هله زما په نظر زما وړاندیز دا دی چې که همدغه امنیت سره دغه محدودیتونه آهسته آهسته راکم شي او همداراز ښځو ته حقوق ورکړل شي، هغوی ته د درس، تعلیم، کار کولو په رسنیو کې یا هر هغه مسلک چې دوی غواړي اجازه ورکړل شي او همداراز دغه محدودیتونه چې دوی په رسنیو لګولي دي دا راټیټ کړي او رسنۍ پرېږدي چې په آزاده توګه، یعنی هر هغه څه چې دوی حقایق ګوري هغه راوړي چې راپور پرې جوړ کړي یا نشر کړي یا له میلمنو نه د پښتنو کې که چېرې دوی په آزاده توګه دا کار هم وشي کولی نو افغانستان به یو ګلورین افغانستان وي. هیڅوک به نه مجبورېږي چې له خپل هېواده وتښتېږي د دې لپاره چې ودرېږي زما ځان په خطر کې نه شي د دغې خبرې دپاره، د دې لپاره چې ما یو سوال پښتنه وکړه یا ما دا خبره وکړله داسې نه چې زما ځان د دې لپاره په خطر کې شي. زه خپله یوه افغانه یم، داسې نه ده چې که زه په ملک کې وای نو ما به د طالبانو طرفداري کوله او زه چې راوتلی یم طرفداري نه کوم. نه، زه د ښو کړنو طرفداره یم او د بدو کړنو انتقاد کوم، ځکه انتقاد زموږ حق دی او هر دولت باید د خپل ملت انتقاد ومني، هغه هم په ځای انتقاد. نو زما انتقاد دا دی چې که تاسو لږ نرمښت په خپل رفتار کې راولئ، د ښځینهو په کار کولو دا بندیزونه لري کوي، د هغوی په غږونه دا بندیزونه لري کوي او همدارنګه پر رسنیو چې له حد نه زیات بندیز مو لګولی دا لږ راکم کوي. او هر زه پوهېږم چې داسې کسان هم شته په دې حکومت کې چې دوی ډېر د دې طرفدار دي چې دغه بندیزونه لرې شي، ټول ته ازادي ورکړل شي. خو زه وایم ای کاش چې دوی ټول یو لاس شي او خپل د هېواد لپاره واقعا د دغه افغانانو لپاره او د دې مظلوم ملت لپاره چې څلوېښت کال نه زیات د دوی کړېږي همیشه د یو دولت او د بل دولت په نوم، د پښتون او د تاجک په نوم، په دغه شیانو دوی دومره ځورېدلي چې له حد و اندازې زیات. ای کاش چې دوی ټول دا احساس وکړي، ټول حکومت غړي، چې دا زموږ ملت نور یو آرامي ته اړتیا لري، نور د دې بندیزونو نه ټول خلک بې حده خسته شوي. ای کاش چې هغه کسان چې په نورو ممالکو کې دي، له هېواده تښتېدلي دي، خپل د هېواد دې فضا ته وګوري، بېرته راستانه شي، په آرامه په خوشحاله په خپل هېواد کې ژوند وکړي. او هر هغه کس چې په زړه کې کومه خبر ده د دولت نه یا د نورو وګړو نه یا یو ښه خبر ده یا د خوشحالي خبر ده، خپل سیمه بیان کړي، خپل د زړه خبره وکړي او د دې نه ونه یریږي چې زما دا خبر به خبرګون ځان سره لري. او زما هیله او پیغام مې دا دی اسلامي امارت ته چې لطفا لږ په خپل رفتار کې نرمښت راولئ تر څو چې د دې هېواد وګړي وشي کولی په آرامه په خپل هېواد کې ژوند وکړي.
کور ودان ډیره مننه. سلامت اوسئ. د خبرونې لږې شېبې پاتې دي، د پای نظرونه اورو او هیله کوم چې د پای نظرونه هم دغسې له سپارښتنو او له رغندو نظرونه ډک واوسي. د طالبانو علاوه دغه د ټولنې ذهنیت هم داسې دی چې هر څه ویل کېږي نو ډېر کم کسان دي چې مخالفت ورسره کوي. مثلا د اوس په دې خپلو ټولنیزو رسنیو باندې تم شوم کوم پوسټونه چې د بشري حقونو په اړه دي، د ښځو د حقونو په اړه باندې دي، په رسنیو کې د ښځو د کارکوونکو په اړه باندې دي. د دغسې غوښتنو په وړاندې چې کله کېږي مثلا ملګري ملتونه داسې یوه غوښتنه کوي یا هم مثلا کومه بله اداره یا د بشري حقونو کومه اداره دا غوښتنه کوي، کله چې د دغو غوښتنو خبر یا راپور په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي چېرته چې عام افغانانو ته لاسرسی لري فیسبوک او ټویټر او انسټاګرام او دغه نور چینلونو کې، د خلکو عکس العملونه هم ډیر منفی وي. د عام افغانانو د عام آډینس مثلا ما مخکې څو داسې کمنټونه ولوستل چې بېخیا ته د لوستلو نه وو. مثلا وای د ښځې له رسنۍ سره څه کار، یا د ښځې له پوهنتون سره څه کار، یا د رسنۍ د دغو حقونو سره څه کار کوي. چې ګوري عام افغانان هم په دغه روحیه دي متاسفانه چې هغه دولتي کړنې په یو ډول سره تاییدوي او دولت وایي چې تاسو په ښه رواني. دغه کسان چې انتقاد کوي نقد کوي دا ډیر کم دي، او هغه کسان دي چې هغه افغانستانه بهر دي. میرمن کاکړ، څه کول په کار دي ترڅو خلک هم یو څه له ذهني پلوه وپوهول شي؟ مثلا کې یو کس وایي چې د ښځې له پانتون یا رسنیو سره څه کار، یا له پانتون سره څه کار، نو فکر نه کوي چې اول د هغو خلکو یې کول پکار دی، ویښول پکار دی، بیا به وروسته هم هغوی کسان په دولت باندې فشار راوړي تر څو ورته د لور لپاره، خور لپاره ښوونځي، داسې پانتونونه په رسنیو کې کار کول او د کار اجازه، دغه لپاره څه کول پکار دی فکر کوي؟ اساسي ګامونه به څه وي چې ولس راویښ نشي، یا د ولس هغه او اصلي قشر چې ځوانان دی وغوی راویښ نشي؟ ما فکر نه کوي چې بیا به نو همداسې ورستر بلې محدودیتونه زیاتېږي، ورستر بلې به محدودیتونه پراخېږي، او د خلکو پستونی او پرسنیو به پښې خودل کېږي؟
بالکل همداسې ده. زه خپل هم د دې لوستونکو نظرونه ګورم په توازن کې، نورو رسنیو کې کله چې ګورم او رښتیا هم دا ډېر خواشینی کوونکی دی. د عام وګړو کې هم د طالبان خو ټول هغه نه دي چې کسان دي، عام وګړو کې کم دي طالبان. هر یو یې هم دغسې منفي نظر ورکوي، د دوی بیخي ذهنیتونه خراب شوي دي، او دې ته یو عامه پوهاوی پکار دی. او عامه پوهاوی پرته له رسنیو بل ځای کې نه کېږي. که ملان دی په ممبر کې د نارینو په ګټه خبرې کوي، د ښځو هېڅ نه وایي، د ښځو معلومیتونه وایي، ښځه فساد راوړي، ښځه فاشا، دومره نه وایي چې دغه تاسو خپله نارینه فکر ونیسئ. که د باندې زه یوې ښځې ته یو وارې ما نه دي اورېدلي چې ووایي که ښځه مکتب ته لاړه شي، فاکولټي ته لاړه شي، د ستاسو اولادونه به سم تربیه کړي، سم به یې وروزي. یوه مېرمنه چې او دا ملایان کولی شي چې د بده مرغه زموږ ملایان ټول منفي نظر ورکوي، همیشه د نارینو په اختي ورکوي، او دومره د جامعه یا په بخښنی سره ټولنه د تغییر سوې ده، ټولنه منفي خواته تللې ده، چې هغه لوستي کسان، هغه لوستي ځوانان متاسفانه چې همدغسې نظر لري نظر ورکوي. نو دا مبارزه پکار ده، یوه عمومي د مبارزه پکار ده. مبارزه د هغه د لاري د رسنیو د لاري،
بله،
د ځینې رسنۍ پیدا کړو، غږ اوچت کړو، دا چې څه حقونه لري، یوه ښځه یوه خور څه ګټې لري، چې درس ووایي، چې سبق ووایي، چې کار وکړي، دغه زما په نظر یوه لاره ده. او افغان خبریالان هم باید په دې پوه شي که کوم شرایط سختي، خو مبارزه یې با ارزښت ده، ځکه که غږ زموږ چوپ شي نو دقیقه دروازه بند شي.
سلامات شي میرمن کاکړ، کور ودان ډیره مننه. مینی اکبر، ستاسو د پای خبرې به څه وي د دې لپاره چې ذهنیت راویښ شي، ځوانان راویښ شي، ترڅو همغه د ټولنې وګړي پر حکومت باندې یو ډول انتقاد وکړي، د اصلاح لپاره فشار راوړي، ترڅو یو شمېر تګلارې چې نن سبا موږ او تاسو په اړه بحث کوو دغه تګلارې خپل د ولس له خوا نه ادرسې نه یوازې دا چې نن موږ او تاسو خبرې پې کوو، او هغو ته هم له بده مرغه څوک ارزښت نه ورکوي.
ډېر ښه لودین صاحب، که څنګه چې زمونږ دې خوراکي ډېر ښه شي، ته ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړله چې که عامه پوهاوی نه وي نو د خلک د دغسې یو ذهنیت سره مخامخ کېږي. او عامه پوهاوی څوک تدوی کولی شي؟ یوه رسنۍ د ملا، د یو ممبر ملا چې متاسفانه اوس مهال د رسنیو دغه یو حالت ده چې متاسفانه هغه دی یو بل ډول ناورین سره مخامخ دي، اما په هوای نشي کولای. او متاسفانه کومګ دی یو ممبر مولا وګورو هغه غیر لدینه چې د خزو په ضد خبرې وکړي، ضد باندې تبلیغات وکړي، په طرف باندې بالکل نه. او دغه کسان چې دغه کمنټونه یا خپل نظریات په دغه یو مهم راپورونو باندې ورکوي، زه دغه ته یو څه ویل لرم مالودین صاحب، دغه ورور ته دغه ورونو ته وایم چې دغه کمنټونه کې دغه نظریات که ستا مور چې د څومره خواږه ده، ستا خور چې ستا عزت ده څومره درته خواږه ده چې نه یې غواړي یو ویښته یې څوک وګوري، آیا ته دغه غواړي چې دغه خور دې په نسایي ولادي مشکل سره مخ شي، دغه مور دې د نسایي ولادي ستونزې سره مخ شي؟ یو ملا یو نارینه په دې باندې لاس وهي دا معاینه کړي ښه ده، او که یوه ښځینه ډاکټره وي هغه یې معاینه کړي وی ګوري ښه ده. ستا دغه خورکۍ دغه مورکۍ ته دې د یو تلویزیون له لارې یو نارینه دې ته لارښوونه وکړي چې دا دا کارونه وکړه ستا لپاره ښه دي، او دا دا مه کوه. که یوه ښځینه خبریاله یا نطاقه دغه خبرې ورته وکړي نو دا ښه دي. نو دوی دې زما په دغه خبرې لږ غور وکړي، دوی ته دوی به یو نتیجې دغه ته ورسیږي چې موږ څه وایو او اصل کې حقیقت څه دي. نو متاسفانه دوی په دغه حقایقو باندې چې کوم دي سترګې پټوي، او کله هم چې دوی په دغه حقایقو باندې سترګې پټې نه کړي دوی به هله پوه شي چې واقعیت څه دي او موږ په کومه لاره باندې روان یو. د خپرونې وخت هم کم دلو دین صاحب خبرې ډېرې زیاتې دي.
کور ودان سلامت اوسې میرمن اکبري. ارزو سادات ستاسو د پای خبرې هم اورو.
بس ډېر مننه. زما د پای خبرې هم داري چې زمون دوستانو ښې خبرې وکړې، ښې مسائل ښه مسائل ته اشاره وکړله. بس د پای خبرې داري چې که ښځو ته حقوق ورکړل شي دا به ډېره ښه، او په ټوله کې که د رسنیو دغه بندیزونه راکم شي خو ښه ښه، او که دا راکم نه شي نو عامه پوهاوی به له منځه لاړ شي، د خلکو اعتبار به په رسنیو بیخي راټیټ شي، ځکه په رسنیو کې که حقایق خپره نه شي نو هغه بیا په نورو ټولنیزو رسنیو کې راخپرېږي. بیا چې خلک پوه شي چې مثلا تلویزیون یوه خبره کوي او په دې ټولنیزو رسنیو کې بله خبره ده، دا د دې لامل کېږي چې خلک خپل باور له لاسه ورکړي. او که چېرته عامه پوهاوی په یو ټولنه کې نه اوسي، رسنۍ حقایق بیان نه کړي، نو هغه ټولنه بیا د خرابېدو خواته روانېږي. نو زما اخري خبرې دا دي ټول ته او هغه کسان ته چې اوس هم د ښځو په ازادي باور نه لري او وایي چې باید ښځې ته څه په رسنۍ او ښځې ته څه په کار کولو، دوی دې فقط دې ته فکر وکړي چې په یوه ورځ داسې ورځ راشي کنه، نه تنها چې ښځه باید ډاکټره اوسي او هغه باید دوی د خپل ښځه یا خور یا مور ډاکټر ته بودي، په هر برخه کې ښځې ته ضرورت دی، په هر برخه کې د ژوند موسي ښځې ته اړتیا شته. ښه ده چې د رسنیو بندیزونه هم لرې شي، ښځو ته هم حقوق ورکړل شي، او په ټوله کې توازن رامنځته شي.
کور ودان ډېره ډېره مننه اوریدونکو. تر شنه اسمان لاندې دغه پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو په هند کې د آل انډیا له خبریالي او رسنیز فعال اسما کاکړ، له خبریالي او فعال مینه اکبري، او له خبریالي ارزو سادات نه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه واورید.
We'll be right back. حیات